السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دي. ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. اوچا د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 تنه مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 309 تنه ټپیان شوي دي. د اوچا په خبره ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمیر لوړ شي. د یک شنبه شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او سمنګان یوې زورورې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.37 شوی ولړزه ولې دې زلزلې ټکانونه ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احس شول. پاکستانی پوځي چارواکي وایي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې د پر افغانستان د برید لپاره کار واخیستل شي. پاکستانی رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویاند جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې پر اساس د پاکستان له خاورې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوز ویان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د راپورته شوې لانجې په اړه د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې د افغانستان خاورې ته دننه کیږي. هغه وویل له پاکستان لوري سره په خبرو کې دوی پر دې غوښتنه چې اسلام آباد باید دغه اجازه لغوه کړي ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان د تیرې میاشتې له خونړیو نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوي اوربند ته غاړه ایښې ده. تمه ده چې د دغه اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو د خبرو لپاره روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول کې بیا د دواړو لورو مرکچیان سره جرګه شي. یوه بله ډله هغه افغانان چې له مخکې په جرمني کې منل شوي نن سیشن بی په یوه مسافر وړونکې الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني پر لور روان شول. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه افغانان چې شمیر نه دی ښودل شوی لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. دا لیک د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول د زیانمنونکو افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعانو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د محافظه کارانو په مشرۍ ائتلافي حکومت په تېره مۍ میاشت کې د ځانګړي زیانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتېدنې پروګرام وځنډاوه. خو له دې سره سره یو شمیر افغانانو ته چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړي تر اوسه ویزې ورکول کېږي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې بند پاتې دي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریه، ونزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیون وګړو یې تیر 2024 میلادي کال په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکاري او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړی ویل شوی چې د پناه غوښتونکو 10 میلیون د ورلم 2023 کال په نسبت 13% زیات دی. د دغو 3 میلیونو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکاري او پراختیا د سازمان په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا متحدو ایالتونو پورې تړلې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه او دغه راز کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکاري او پراختیا د سازمان غړي هیوادونه دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 اوریزو نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان ټراټ دنده امپای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتان ټراټ دوره به په رسمي ډول د 2026 کال د 40 اوریز نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوې ده په فبروري کې ترسره شي. کرکټ بورډ لا د جاناتان ټراټ د ځای ناستې د ټاکنې په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 112 څپې څخه پیل تر 125 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهیږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تیرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونو په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپله ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنې دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنې که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپله ځانه تیروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. زلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دي چې موږ تاسو وایو کچيري د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوست کې لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنثا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنثا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات او هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنثا اټوم څخه په د خنثا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنثا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ تاسو وینئ چې د یو بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنثا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې د کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو دې چې څه اکسیدیشن سو او په همدې ترتیب سره د لته او اکسیجن چې د چا له نظره ته خنثا و خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده یعنی د چارج څو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې څو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چال نظر خنثا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدای شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خنثا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدای شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چارج دی برومین هم اغومره چارج دی د دې په چارجونو کې د سوډیم اغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانې او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلواني فایل چې د ګرانز د کون کوم راته سو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوشي د فایل څخه دی چې تاسو په دې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ څخه د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شمیرل کیږي چې یو الکترود د الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي ملاده چې خپل الکترولیت پکشي ایښودل کیږي چې دې ته موږ تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي ملاوه د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځم را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو هم دې ترتیب کولای شو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې موږ او تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو ښه کېدای شي چې انود کینی لوري ته او کتود شي لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې دی یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو پایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مورا تاسو دی د اجزاو لپلو لبیل ابیل فازونو څخه اووی شو دوی چې د عمودی لیک په واسطه یو لبل څخه چې شکیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودی خطونو په واسطه سره کولای شو چې په موازی ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مورا تاسو مخکې ویل چې د فایل کینه خواته یعنی د کچیرو ګورو زنګ مثبت آیونونه، او شي خوا کې د مورا تاسو سلفر اکساید دوا منفی دوا پر څلور منفی آیونونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دي د حرکت مخنیوي کوي چې د دې چارجونو د خنثی کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې اوسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای سي چې چشو وسي وټاکل سي، او تر هغه وخت پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي دا لازم نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ تاسو ته وایو په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرک قوه په نوم سره یادیږي. چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود په تنشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینو چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لیږدولو لپاره ترسره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دلتا وی سره. چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لیږدول شوي قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره شوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال دی، یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او ب سي ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. کچیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجن د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کول له امله چې کېدل مایسته راتلل. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو چې خپل الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې د خپل د الکولو په نوم سره هم یادولای شو، او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپل د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپل د الکولونه چې دي د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کیږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې کړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس کچیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولای سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولای سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ، په دې مثال کې موږ او تاسو کولای سو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نو موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولای سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولای سو. یو هم موږ او تاسو کولای سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي، بیا په دریو ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې شوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې شوې ده په اړیکه کې شوې ده، او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولای سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولای سي چې کړي واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره. یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي، او دا یې پاک په طریقه سره که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اور زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د آی پاک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خاصه خطر کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا دای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشېدو ټکی یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کېږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکی یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي؟ لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري، د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کیږي؟ ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې په ایشېدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کیدای سي چې څه شي اوسي؟ منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ منحل اوسي، او 8.5% د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي؟ کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت، یعنی امپوتریک خاصیت لري، چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي؟ له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادېږي چې دا تعامل کېدای شي د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شوکري یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې ایستر او خپل اوبه چې کېږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د ایسترو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل ایستر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل شي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شي ویني او په همدې ترتیب سره کچیری خپل ایسټایل کلورایدونه هم په نظر کې ونی سودی چې د اوبو سره تعامل کوي د هغه سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسه ایسترونه خلاص راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې چې لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لاره هم کوم چې لمړني ماده یې خپل نشایسته د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوش په بوکشي کې د شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکول او لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای شو موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیری تعامل ورکو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه تشکیږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیرو ګورو خپل 0.5 په توان د اته فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای سو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه څخه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوی دی چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونوکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربون مونوکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودینکی یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودینکی او د هایدونه د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسه تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې ماهروي.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د واده لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نوري جایزه بیا مجده باران، اجل احمد زی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادې ملما په خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزه لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پانای کله شیدا یا د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نری دی کله ورته وای او لکمرغه نری دی کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلۍ پانتون کې ما ادبیات لوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه و د پختنه ځکه کوم چې ځینی خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زه تکل صاحب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو دغه ورتیا یا زنګرتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکو ما هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نشول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشول لیکلای لوستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما هغه د کلي جومات ته تلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. یا ورسته چې دلته راغلم د 2001-2 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څیر لویو مو مچ ښوونځي ته ورتلم. نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا هغه د شعر سره مې علاقه وا. نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانیدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بخښي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل. دا به غونډه به مکوله مشاعرې به وکړه کتنې به وي. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅه ولم.
په یاد مو دي چې لمړنی شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکل دي.
زه فکر کوم دا بولس کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمړنی شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړي د شعرونو او البته موږ وستیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو. نو په اصطلاح دا څه دی هغه شعر خو نشته ورته ویلې خو هغه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چاربایت به مو چاورې دي او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه 11 کلن 12 کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې؟
نه هغه مې نه دي ساتلې. اوس هغه دا وتکل سي چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چې اوس یې ملال کوم نو مې دا بل په دې ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري. نو بس هم دا سي یو شوق او یو ذوق هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت هم ځولې مو دوی سره به مې دغه شیرونه زمزمه کول. یو نیمه را پیاټ ایدا سی خو لیکل بلکډیر منظم مې نه دی راسته
راتوي وای اماغه مو چې په یاد دی ک کغواړی راتوي وایست.
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دغه وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای دا سی یو شعر و چې نه پېږم چې څونو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه خپورا پټول خلک دي او موږ د خپل د ماحول خلک یو خپل زموږ د ماحول خلک دي. نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وایي باغ د لمړنۍ وخت شاعري
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي. تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي، په تصویر پویږي او آهنگین ذهن لري. داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا؟
نه، زه داسې خپل زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبع لري، هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شیبې، ډېرې د درد او غم شیبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاټونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري. هغه په اصطلاح شعر په کې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافیه او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي، او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي. هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
مسترګو تکل صاحب، بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به دا شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرې له چې تاسو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی، که کېدا یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بے خودی راغله وروستي څاڅکي د جام شو. او لطف بچوي د بے نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو. مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس تر بل پکې خام شو. تا د ناس خواږه مو راغلل تصور ته، د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو. دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم، نور په عشق کې د دورکو په مقام شو. او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالی ته په سلام شو. چا د نوم واخیست محفل کې دن قامت، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامت، بی اختیار لناستینه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستی کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای اوبا وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لنډ راته ووایاست او بیا د هم ورسره ووایاست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکې، ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل، طبیعي ده چې اوږده معلومات سړي نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي. بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مم سره خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه د درې شاعرانو ته جایزې ورکوي او همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
سکل صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې. دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار برېښي، ډېر د قدر وړ کار برېښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رهي چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو ترانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې وجه ده کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري. مثلا دغه د نوبل جایزه ده او خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. په پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لګیا هم خپل ځانونه واري، لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري. نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیمه خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلګلې مې وو. دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایا دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دا یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده. د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. داس خو مثلا تلوریزم پکې شته یو څه ده، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتنه لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکل صاحب زه تقریبا یو د تیر 15 کال به کم یاد کیږي. موږ دلته ملګري په دې ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر فرکینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کارکتنه و یو خو کارکتنه غي ماغه د ولي چې سړی مثلا په یو بشیر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی خو هغه مخامخ کارکتنه مبدیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دی بهیرو کابل کې وخت وخت چې د ترام کابل کې دینو بهیرونه کې کې ناستمه نو کارکتنه کې مبدیره بیا ته برخه کی ساو ډیره فعال برخه نه اخیستاو رښتیا دا چې زما لکم ډیره دا د اوسم ډیر وخت شیر لیکلو نه دا غوډي شیر دې چې د لو سارا یا په شیر دې کوی دوه هتر سره ډیر یو دین ډیر خواند ما خلمه نو ځینې لیکنې مې کړې دي دا غوډي ادبیات په مرخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنې کړې دي او ځینې هم دا چې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه بل کډیر علاقه ورسله لرم او تخپل وسه حتی کومه ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوی دي او فکر کوم چې د کارکتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډه یو ژبه کې چې دا په غونډه یو مثلا د تنګري فارسي دي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه د لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جامع کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دای چې په پسندي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کارکتنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزورې سره سره بل به مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دا دی چې ډېر وخت موږ کارکتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي د دې تر هغه موږ لیکوالو یا کارکتونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کارکتونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشمي یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کومه دا په پښتو کې هغه څنګه د شوی دا اوس موږ د ورځې پانتون کې مسلو مده خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ولن په هانا ډېر کم خبرې کړې زما مو خاطر په ټول کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د پښتو ژبې د حرکتنې برخه دا څنګه د سړی ډېر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه اوس هم ډېر نیمګړتیاوې پکې شته ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامبا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کارکتون کو شنلې وای په دوی باندې کارکتنې کړې وای لیکلې پکړې وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن ډېر تر ټولو او زموږ د ډېر لوی شاعر دی په ټولو خو موږ اوس هم په پانتون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې راکمه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلې کلی دی کارکتنې مولې کلی دی په خوشال خان یا په خوانی یا په اوسنۍ معاصر شاعرانو
په خپل فیسبوک خو لکه دې بار سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیاي ما او کومه چې مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې ډېر نه یم دا خپل خپل کارکتنو دا یو پاره دی دا نه یم ما کومه چې دا ونه وکړې چې لیکل د ګرو کتابونو باندې دې مستر کړین دی او دې ځان سره پاتما نو ما په ټول کې هغه کارکتن دی پاره دا دا وا کا باغاز ما باندې تب نور ملګرو ته یې کزمو د مشرانو لیکل عام کوي چې کارکتن یې اصل یو پام ډیر وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارش پارشه ته راځي او مثلا په پاتې کې د شاعران ډیر فلور کچ شنه مثلا د حافظ پزوان کې د شو شرح پیدا کړی پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډیر کار وکړو
ډیر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورسته خبرې هم وکړو
پسترګو پسترګو نو زبا تکلیف تاسو واټ کې د ملګرو سره به یو آزاد نظم دی دا به اوریدونکو سره شریک ملي د خوښ شي څو کانزورګر به شي پیدا او کنه چې زما د ټول محرومه یو کیفیت را سم کړی چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي څخه څو کانزورګر به شي پیدا او کنه چې ماته شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخشه د قیامت وایي څو کانزورګر به شي پیدا او کنه چې مدماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګ ما خامونو ته هم پام
کم شي زموږ د نیم شپو د ادارې لتا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د دې حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لګون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل صاحب دا نظم مو آزاد غونډه نظم
ډیر زیاته مننه. قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نور شاعرانو زیات لولي یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل د موږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، د یاد د موږ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، او بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټول شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی، خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له حده ډېره جوړه ده، هغه زیات یا ولما. او زه خپله دا حق مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقلن یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره ادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ورته تایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروم، خو د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نږدې یو څلور پنځه سیا یو څلور شل غره ووسی یو څلور زونه ووسی، دا ما نه دي خبره کړي، ځکه د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لري پاتې کړای دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نه وخت ملګري خبرې یو دې ته څنګه ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل څه خبره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خبره کړي، او په خدای تقدیر ورته وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باور یم چې شعر ورته بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم سړی، ډېر خپور کېږي.
ډیره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په د شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل ته داس دا یو کو ورما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخانوال تمه خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل ورته هیله ورته پکار پیدا دی، راکو کوترې پکار نه ده چې ډیر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې په نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه، خپل ستونزې، خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه دی انسان په توګه دی چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلی یاست، خو ښه دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کړي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاشي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه وروړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلا یې واخلم، غریب لمس سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکل دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي، او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ